द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خطر من اوریدونکو ورځ مو نیکمرغه نن د سه شنبه ورځ کال 2014 د مې د میاشتې درېمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سهار د مازدیګر شپه افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 9:00 دي زه هم ستاسو کوربنه مو نزه شهید
او زه هم ارباب محمود
ستاسو پام راګرځو اول هم د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان مخالف ګوندونو د مالیونه د پلټ د پیسو په پټولو باندې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده مخالف ګوندونو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده کړې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شوو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لار سره ویلي نه دي خو په بنو کې یې د هوایی ډګر یا ایرپورټ او په لکی مروت کې یې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی
او نن د مطبوعاتو میډیا د ازادۍ ورځ منځل کېدو په وخت د میډیا سارون کې ادارې وای خبری ادارې د 1350 کالو په پرتله نور خراب شوی پاکستان هم د مطبوعاتو د ازادۍ په حساب په خطرناکو هوادونو کې شمارل کیږي
سرټی کې تاسو اوریدل وزغښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگټن ډی سی نه غوښکې او په دې خبری خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او خبرونه لرو خړومبې تاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیز ته چې ډومبې خبر د پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستفی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ هم د پاناما پیپرز په وروستو حالاتو خبره کړې مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستفی کېدو په حق لا دوی نه دي راضي شوي
اخو د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کال وړاندې یې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پریښودي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي وایي د وزیر اعظم نواز شریف نه یې دغه تمه وه چې د بنو په دوره کې به ترې دوی هیر وي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی وو او یو جلسې ته یې وینا کړې ده نوموړي په خپله وینا کې په بنو کې د یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو هوایی ډګر نړیوال کولو اعلان کړی دی په جلسه کې شریک د شمالي وزیرستان کډوالو وویل وزیر اعظم راغلو سیاسي تقریر یې وکړو او لاړو دوی یې هیر کړل د شمالي وزیرستان کډوال د بنو په بکاخیل کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي او بیرته خپل علاقو ته د ستنېدو په تمه دي وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل مونږ جلسې ته د دې لپاره ورغلی وو چې وزیر اعظم ته د کډوالو مسلې وړاندې کړو خو نوموړي وایي هغه زمون خبره وان نوریدله نوموړي وویل مونږ خپلې غوښتنې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی د هاوسینګ او ورکس مرکزی وزیر اکرم خان دورانی ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي چې وزیر اعظم ته یې مخې ته وکړي خو دورانی داسې ونه کړل
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای ډاکټر شکیل افریدی د امریکا په لپاره هیرو دی ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي لوجه په پاکستان کې دی یو مجرم دی مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې نه 3 کال د قید سزا شوې او اوس هم د ده د قضیې لپاره په پاکستان کې یو ټریبیونل خپل کار شروع کړی دی نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو غونډه نه پس میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې د ډاکټر شکیل افریدی په معاملې په پاکستان د خپل قانون تر مخه فیصله کوي او د امریکای فشار باندې مني
خاص طور په کانګرس مې بہت تشویش ہے کہ اس نے امریکا کے ساتھ مدد کی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں تو اس میں ہم نے ابھی تک وہ دباؤ قبول نہیں کیا جب تک یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا
امریکائی کانگریس ڈاکٹر شکیل افریدی رہائی پلڑ پا پاکستان فشار زیادہ امداد کے کمے باندھے ہم غور پیل کرے دے اور مطبوعات وای هم دی وجه پاکستان ته F-14 جنگی البتکو خریدارې د پره د 3.5 کروڑ ډالر امداد هم اودرول شوی دی. خو سرتاج عزیز نن ویلی دی امریکا هر کال پاکستان ته 215 میلیون ډالر امداد ورکوي او دا رقم پوز ایئر فورس او نیوی کې برابر تقسیم شي. او 13 کالونه د پاکستان ایئر فورس دا رقم دې د پره مختص کړی وو چې F-14 جنگی البتکو خریداری وکوي. خو امریکا وای چې دې رقم نه دا اجازونه نشي اغستې، البته نور مقاصد د بار استعمالې دي شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان د بلوچستان ولایت سرخار کوټه کې د پولیسو په یو گاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوې دي. د پولیسو تر مخه د ریموټ کنټرول بم له لارې د کوټې ختیځ بای پاس سیمه کې هغه مهال د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه کله چې د سیمې څخه د پولیسو په ګزمه بوخت یو گاډي تیرېدو. چاودنې کې د پولیسو گاډي ته هم زیان رسېدلې. د چاودنې څخه وروسته ژوبل عسکر د درمل لپاره د کوټې یو سیمه ایز روغتون ته رسول شوی او د پولیسو او اف سی عسکرو ټوله سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده. د روغتون د چارواکو وینا ده ژوبلو عسکرو کې د یو حالت هم زخیمه دی. په پولیسو د ترسره شوي دغه بمی چاودنې پړه تر دې مهاله چا په غاړه نه ده اخیستې. خو له دې وړاندې بلوچستان کې د بلوس بیلتون پالو له لورې په امنیتي ځواکونو دغه شان بریدونه ترسره شوي دي. د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې د بیلتون پاله ډلو لخوا د تشدد پیښې روانې دي او هغوی په امنیتي ځواکونو، سرکاري ځایونو او نورو صوبو څخه د کار په غرض په ورتلونکو خلکو خونړي بریدونه کوي. بلې لورې ته د خبریالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او ناامنه هیواد دی. د خبریالانو لپاره د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستانی مطبوعاتو کې بیان د بیان ازادي باندې هم ډیر بندیزونه دي. په داسې حال چې 15 کاله وړاندې د مطبوعاتو ازادي اعلان شوی وو چې هر وګړی توانېدلی شي په ازاده توګه خپل نظر بیان کړي، خو اوس هم خبریالانو ژوند د سخت ګواښ سره مخ دی. چیرې چې ژورنالستان اوس هم بندیان وژل کیږي. د بشري حقونو د سر ډلې د کلنیز راپور تر مخه ویل کیږي تیرو 12 کلونو کې د رسنیو ازادي نور هم ښکته کچې ته را رسېدلې ده.
د ایران یو عدالت 4 صحافیانو ته د 15 تر 10 کالو پورې د قید سزا اورولې ده. دوی تیر کال نیول شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو دپاره د لارې هوارولو تور پور کړی شوی وو. د امریکې د بشري حقونو ګوندونو د دې سزا غندنه کړې ده.
نن یعنی د سه شنبه په ورځ د عراق په پلازمینه بغداد د شمالي سیمه کې په زورګونو شیعهګان خپل یو مقدس زیارت ته د یو مذهبي ورځې لمانځلو لپاره راغون شوي وو. د دې سربیره چې په یوې اونۍ کې د جهاد ډلې لخوا 2 بمی چاودنې ترسره شوي دي او د دغه تنانو ژوند د ګواښ سره مخ دی. او د دې ترڅنګ د روحاني مشر مقتدی الصدر په سلګونو هغه پلویان هم د دې ورځې لمانځلو لپاره وتلي کوم چې 2 ورځې وړاندې په زرغونه سیمه کې امنیتي وزیمات کړي او پارلمان ته ننوتی وو. د حکومت لخوا د امنیت ساتلو لپاره سخت ګامونه اخیستل شوي وو او سړکونه هم تړل شوي وو. خو د دې باوجود د سنی تندروانو توانېدلې دي چې حمله ترسره کړي کوم چې د دوشنبه په ورځ تل زیارت کوونکي وژلې دي.
او شام کې د جورجالی لپاره د ملګرو ملتونو استاذ استافن د مستوره ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره لیدل دي. د غواړي چې شام کې د 2 میاشتو د تشدد د مخنیوي لپاره شوی راضینامه واپس پر ځای وساتي. د تشدد ځنډولو لپاره راضینامه د فروری په میاشت کې عملي کېدل شروع شوی وه او د دې له وجې تشدد کې ډیر کمی راغلی وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا په خارجه تګلارې کې مذهب ډیر مهم دی. نوموړي دا خبرې ټکساس کې د مذهب او د ډیپلوماسۍ په اړه یوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل په دې حقله زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې رپورت کې لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي مذهب په ټوله تاریخ کې په نړۍ کې د سیاستونو او د اقتصاد د سرحدونو په ټاکلو کې غټ رول لوبولی دی او داسې لا دوام لري. هغه ویلي نن هم مذهب ژور اثر لري. اقدار، عمل، خوشي د ژوند په هره برخه کې، هر بری اعظم کې و جهان ته د خلکو په کتلو او هم په کور کې اغیز لري. دا د هغه عمل برخه دی چې څوک جنگ ته هڅوي، نور بیا وصول ته، ځینې و بدلون ته، ځینې بیا د جدید په مقابل کې مقاومت ته، ځینې بیا ډیر په لیوالتیا سره د ملتونو او نسلونو و سرحداتو ته پرسیدو، او ځینې بیا یو ډله له بلې ډلې څخه د بیلولو لپاره غټو غټو دیوالونه جوړولو ته هڅوي. په کال 2013 کې د بهرنیو چارو وزیر جوړېدو سملاسي ورسته شاغلي کیری د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهب او جهاني چارو څنګه جوړ کړه چې د اوباما انتظامی لخوا د یو شمیر مهمو مسلو د حل لپاره د اکیدو ترمنځ د همکاري زیاتولو د هڅو برخه وه. په خپله وینا کې ښاغلی کیری دا هم وویل چې د داعش په ډول ځینې تندره وډلې د مذهب په پرده کې ناورینونه راوړي چې پکې د مذهبي لژکیو نسل کشي هم شامل ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تاسو ټیوی ریډیو سره سه سی پیک د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو ته ورخلی دی. خو بنو کې په یونیورسيټي جوړولو بنو ایئرپورټ ته انټرنیشنل ایئرپورټ یا نړیوال ایئرپورټ درجه ورکولو باندې خبرې اترې کړې دي. خو کډوال چې د قبایلی سیمو راوتې دي او په بنو کې ډېره دي. کډوال وایي چې په کډوالو باندې هیڅ خبره نه ده کړې. پښتونخوا او بلوچستان کې د چین او د پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري باندې اعتراضونه یا خدسیل اندېښنې لري. دا دواړه صوبې خو دغه لارې باندې هم وزیر اعظم هیڅ خبرې نه دي کړې. په دې باندې به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو لومبې ستاسو پام راګرځو اسلام آباد کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز چې کم د مالیو د پیسو پټولو باندې د وزیر اعظم میا نواز شریف او د کورنۍ چې کوم نمونه راغلي دي رامخته شوي دي. مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ غونډه نن په دویمه ورځ هم شوې وه. دوی خپلو کې سلا شوي دي. خو دغه اتفاق چې کوم یا خپلو کې سلا شوې ده هغه کې د وزیر اعظم د مستفی کېدو باندې تر اوسه اتفاق نه دی شوی. د مخالف سیاسي ګوندونو څه غوښتنه کوي نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر پر رپورټ کې اورو.
د پاناما لیکس د پلټونو لپاره ثابته کار ټاکلو لپاره د اته ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، عوامي تحریک، مسلم لیگ، جماعت اسلامي او متحده قومي موومنت لاړه جوړه سوې د کمیټې خونډه وسوه. د دا خونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د کمیټې غړي او د پیپلز ګوند مرکزی مشر اعتزاز احسن او د تحریک انصاف مشر حامد خان د مطبوعات سره خبرو کې ویل
موٹے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
تو پاناما لیکس ٹی او آر تیکڑے سو چتر مخه د احتساب عمل د وزیر اعظم د کورنۍ څخه شروع کړی سی او پلټنې دی وکړی سی او د هغه پس پاناما لیکس کې راتلونکي د نورو پلټنې دی هم وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د کال 1980 څخه تر 2014 پورې د وزیر اعظم د نړیوالو اساسو د کورنۍ پرنومونو ماشومانو او د ښځې پر نامه موجود اساسو او کړی سی ټیکسونو ټولو پلټنې دی د نړیوال فورنزیک آډیټ په ذریعہ وکړی سی. دوی زیاته کړه چې د یو کمیسن دی جوړ کړی سی چې تر درې میاشتو پورې دغه پلټنې وکړی سی او دغه پلټنې په پرانیسته توګه عام خلکو ته هم وړاندې کړل سی. اعتزاز احسن زیاته کړه چې د وزیر اعظم د استعفا پر معامله تر اوسه څه ډلې نه دي متفق. عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي وایي چې د پلټنو وروسته په کار دی چې د استعفا غوښتنه وکړی سی. د کمیټې تر مخه په دغه ضابطه کار کې صدارتي آرډیننس په ذریعه کمیسن جوړولو او د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت لاړخه مخالف ګوندونو سره په کار دی سلا وکړی سیم او دغه پلټونه کې څه خنډ جوړ نه کړی سیم. د وزیر اعظم پر استعفا که څه هم څه ډلې نه دي متفقه خو شیخ رشید د دې څخه وړاندې ویلی وو
موږ یې فیصله کیا کې جوډیشل کمیشن از د اونلی سولوشن اند ګو نواز ګو از د اونلی سولوشن.
مردا پریکړه کړ چې جوډیشل کمیشن او ګو نواز ګور یو د ستونزې وزنې هوارې د پنانې غونډه کې د قومي وطن پارټي او مسلم لیگ کف نمائندګانو ګډون نه وکړي. بل پلو ته د حکومت لاړه خستر عدالت ته د کمیسن د جوړولو لپاره لیکل سوی د لیک جاج هم خپل کیږي او په دې اړه ستر قاضي انور سهیر جمالی د نورو مشر قاضیانو سره سلا هم کړی ده. اوس ویل کیږي چې دغه پلټنې به کم اړخ ته وي. دا په راتلونکي وخت کې د ستر قاضي انور سهیر جمالی پریکړې یا د رائے پس معلومې دی سیم. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
Thank you.
قدر منو اوریدم کو دا وایس اف امریکا دی ورجیو خبری خبرونه ته دا واشنگتن ڈی سی نه غواګی ساو دا محل رزو یو بل راپور ولورته یو بل چیړنی ولورته چې دا محل زموږ سره اسماعیل خان صاحب د دی ورجیو چیړنکار په د ټلیفون لاره ملګری شوبې دی هغه نه بزینه پښتنی کو او هغه به سره ډیره معلومات شریک کړي. سړی مشه اسماعیل خان صاحب.
وعلیکم
اسماعیل خان صاحب، تاسو د رابع پیر هم دغه ریپورت به اوریدلې وي د اپوزیشن د غوښتنو په حقله، تاسو څه فکر کوئ چې د اپوزیشن دا غوښتنې به حکومت ومني؟
تر اوسه پورې خدا چلی وی چې حکومت په خپل ځای باندې ولاړ دی. د حکومتي چې کوم کسان دي هغه اوس پورې دا خبره کوي چې دی به د خپل خبرې نه پشا کیږي نه. خو زما خپل خیال دی چې کوم دی د شرایط وړاندې کړي دي، نو په دې کې د حکومت لپاره غټه ګټه پکې دغه ده چې دی د خپل د مطالبې نه کوم چې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف یو غټه مطالبه وه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي د خپل چوکۍ نه، او یا د پیپلز پارټۍ هم دا خبره کېده، د جماعت اسلامي دا هم دا خبره کېده چې تر څو پورې تحقیقات ترسره شوي دي تر هغه وخته پورې میا صاحب د خپل دغه نه چوکۍ نه استعفا ورکړي. دا غیر خوب دی پشا شوی دی. اوس د دوی قانوني غټه غټه خبرې دي، د غی غواړ چې کم کمیشن جوړیږي هغه ترې د صدارتي اړین باندې یو پروټیکشن وته ورکړي شي. دا رنګ نور د خبرې نه زما خپل کل څه کې دي شي په دې ټیوار باندې د چکم شرایط د اختلاف د ګوندونو داړه خراغلي دي، باغي باندې حکومت دي سره په مذاکرات کې دي. حکومت دا دغه داره چې بشکا د میاسه داړه خدي د نو شریف شم داړه خدي تحقیقات تغیر را شروع شي، باغي دا غوښتنه هم ضرور کوي چې کم نور د سي کسان دي خاص کر تحریک انصاف دوه غر رټکا لیډران دي مشران دي جهانگیر ترین یا علیم خان دغی هم اف شور کمپنیز دي، یا د پیپلز پارټۍ د بعضی کسانو نومونه هم هغه تلیکي د بخلې شوی بنظیر بوټو او یا د رحمان ملک دغی هم یو اویل پورټ پروګرام کې د ملل متحد د اف شور کمپنۍ ذکر راغلی دی. حکومت غواړي چې د ټولو خلکو چې کم دغه دي د ټولو دي احتساب وشي. خیال چې په دې نقطه باندې کېږي حکومت دې ته تیار نشي خو په نور باندې خبرو تر تور سره کینی.
درسته ده. او بل دا چې غوښتنې ښایي چې اپوزیشن د وزیر اعظم نه په استعفا اخیستلو متفق نه دي، نو داسې ښکاري د پاکستان په سیاست کې د اپوزیشن لخوا د حکومت لپاره داسې شان نرم رویه څه ښایي؟
زما خپل دغه دار چې په دې کې خپل بازي ګوندونه چې کومه غي په خپل په دې باندې راځي نو تیار نه و چې د میتر نه استفا غواړي. د تیرې کې سا انصاف دا غوښتنه وا او د پیپلز پارټۍ او دغه رنګ نورو ګوندونو د غي سره یې دا و چې حالات خرابېږي نو کې دي چې پوښتا مکملو شي او غي په پښتدار باندې قبضه کوي. نو دا غي خپل دانش کې دا غنل چې د میاسب نه استعفا وانخلي یا دا مسله چې کمدنو د دې مختنه کوي د میاسب نه غي استعفا نه ورکول غواړي نو دې سره به حالات خراب شي. د اختلاف او د پښتدار چې کوم ګوندونه دي مسلم لیگ تحریک انصاف او د اختلاف نور ډلې نو دې په کیدی کې د دې په خپل کې کیسه خرابېږي او خلک سره نو تروزی لارو تروزی نو حالات خراب شو کیدی شي فوج په دې مجبور شي چې حکومت ترلاسه کی په داغي د مخنیوي د کول د پاره او په دې باندې دی تیار شوی دی چې نیاشدنا وزیر اعظم څنګه استعفا ونه غواړي.
ډیره مننه تاسو نه چې دغه ټول تفصیل مو وړاندې کوم.
ډیره مننه.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډی وړې جو خبري خبرونه دوام لري. خدمتونه اوریدونکو تاسو ته به یادونه وکړو چې د دې خبرونې نه وروسته تاسو زموږ همکار رحمان بونیری سره کولای شئ چې د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه واوري چې هغه خبرونه هم هر اونۍ د غوړز د دایښ په ډلې باندې تاسو سره معلومات شریکوي او تاسو سره ځینې څېړنې هم شریکوي. راځو د راپور ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمو نه په لکونو بې کوره شو خلکو او د چین نه پاکستان په اقتصادي لارې څه ویلې نه دي، خو په بنو کې د هوایي ډګر ایرپورټ او په لکی مرود کې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی. په دې حق له نور تفصیل لري تاسو د ډی وړې جو خبريال عدنان بیٹنی په دې ریپورت کې.
ملک وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دے بنو دورے پر مہال یوش میر ترقیتی پروژے اعلان کرے چی پکشے پا بنو ضلع کی صنعتی زون جوڑول، ہوائی ڈگر نڑیوال معیار سرا برابر اول او کورونا دا گیس رسد، پا لکی مروت ضلع کے دیو یونیورسٹی اعلان او انڈس ہائی وے مرمت کول سرائے کوہاٹ سخا تر بنو ضلع پورے زور سڑک پلن کول شامل دی. بنو سیمت سرتا کے چی پزیار شمیر سر دے شمالی وزیرستان سخا بے قرشوی قبائل میش تھی وزیر اعظم لپارا دگا آغیز مند تکرار وڑ نو پاک سائڈ راداری کمیتا چی دے خیبر پښتونخوا سویلی سیمو خلکو سترګې پالار دي. په دې اړوند وزیر اعظم خاموشي هم بلا پښتنې راپورته کوي. راداري په حق لچې د خیبر پښتونخوا له سویلی سیمو څخه پنجاب صوبې ته اړول هم د خیبر پښتونخوا اولس د تشویش وړ بولي. وزیر اعظم بنو سیمې ته د وفاق هاوسنګ وزیر او د جمعیت علما اسلام فی غړی اکرم خان دورانی لخوا داور شوی و. د مهال مولانا فضل رحمان وزیر اعظم ته شراغلاست وویل او د دغو پروژو ستاینه یې وکړه. وزیر اعظم نواز شریف جلسې لپاره په بنو ټاون سیمه کې انتظامات نیول شوي و. جلسے تہ حال تیرول په وخت په صوبایي حکومت سختنی واقع وکړي او وی ویل صوبایي حکومت درنه کوي او مرکزی حکومت ترقیاتی چاره کوي. وزیر اعظم د مهال شمالي وزیرستان کې ترقی سستي په صوبایي حکومت ور واڅوله. خو د پاکستان اساسي قانون تر مخه په قبایلی سیمو کې پرمختګ ذمہواری د وفاق حکومت سره وی.
ایک پای کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے ایک منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ ذرا یہ منہ اور مسور کی دال. میں نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، صوبائی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا؟ 3 سال میں نیا بنو بنا؟ شمالی وزیرستان بنا؟ لیکن آج الحمدللہ ہم نیا بنو بنانے آئے ہیں.
دغه د بنو سیمې د نواز شریف تر حکومت سنبالولو وروسته لومبنۍ دوره وه. دې جلسې ته په زیات شمېر سره د شمالي وزیرستان کډوال هم راغلي وو. د مهال ډیوه راډیو سره حال تیرولو په وخت د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل دوی د اکرم خان دورانی او د شمالي وزیرستان انتظامیه لخوا دعوت شوي وو، خو دوی ته وزیر اعظم سره خپل مشکلات وړاندې کولو موقع ورنه کړی شو.
د شمالي وزیرستان خلک تنګ دي، نه را بهر به بیا دغه واپسي بار نقصانات شوي دي. دغه نقصانات اضلال راوشي او دغه لپاره د لکه یوه کمیټي آ جوړه شي چې تحقیقات یې وکړو. له سمره فنډي نه راغلي دي، دا چېرته لګېدلې دي، صحیح لګېدلې دي، غلط لګېدلې دي. بل د شعبه شریف چې کله راغله وو بنو ته هغې اعلان کړه وو د یوه دانش سکول او د یوه هسپتال او د یوه یونیورسټۍ او 2000 ایکرې جوړولې. هغه مې مطالبه وځنې په مې یوه کیسه ورونه خسته
وزیر اعظم نواز شریف تیر کال هم د شمالی وزیرستان دورہ کړی و. حکومت ترقیاتی پروژې په شمالی وزیرستان کې نوې اعلان کړی. سیوډن کې وای فانا ملک سروستا کچا هم د وزیر اعظم توجه خیبر پښتونخوا او خواته اړېدلې ده، خو دغه ترقیاتی پروژې د پنجاب صوبې په پرتله بیخي د نشت برابرې دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
ګران اوریدونکو، یو وار بیا تاسو عدنان بیٹنی ته بوزو. چرته دوی چې په بنو کې موجود دي او د پاکستان وزیر اعظم وایي چې نوې بنو جوړول غواړي، ځکه چې پښتونخوا کې حکومت د نوې پښتونخوا خبره کړې وه. هغه نوې پښتونخوا کم ځای کې ده، خو وزیر اعظم وړو صوبو ته د حقونو خبره هم کړې وه. وزیر اعظم د چین او پاکستان ترمنز اقتصادي راهداري چې زیاته برخه په مخالف سیاسي ګوندونو تور لګوي چې پنجاب ته د ټوله برخه او ټوله ترقی وړل شوی ده. پښتونخوا او بلوچستان په دې باندې خپل اندېښنې لري. د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیتونی چې څنګه متاسفه وویل بنو کې مونږ سره بنو نه مونږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کو. ځنی سنټران ورخلې دي دغه سیمه په دغه سی پیک باندې تللې دي په دغه لار باندې دوی سلی دلی دي. عدنان په خیر راغلې.
خوشاله اوسه ارباب صاحب.
ډیره مهرباني. تاسو خو بنن مصروفه وای د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف بنو ته درغلې.
یقینا بالکل هغه راغله. دین علاوه د سنټر یو ډیلیګیشن و چې هغه ل جنوبی پښتونخوا چې کوم ورته وای یا کوم د بلوچستان هم ویلې سي هغه له خوانه روانو د سېنټرز ډیلیګیشن او چې کوم سي پی هغه جاج اخستو دغه چې کوم ډله په دې کې د سېنټ سټینډینګ کمیټې چیرمن ایاز اچکزای چې هغه تعلق د عوامي نشل ګوند سره دی. د سره بازومد بنوچای چې هغه بل سره تعلق لري او د عوامي نشل ګوند سېنټر دی. د عثمان کاکړ هغه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سېنټ کې ممبر دی او د سره د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم د روزي خان کا دغه یو ډیلیګیشن وو دا 13 ورځ راشي له بلوچستان او خان روان وو او داسې د ډیریشمن خان تر ورسید او ډیریشمن خان پس په دې بیا اسلام آباد ته اوس یا پلاروي یا به رسیدلی وي. د سره موږ نن پړی اسماعیل خان سیمه کې لیدا کاته وشو او دغه حال مترې واخسته چې تاسو د سفر څنګه وو او بیا تاسو د سفر پر مهال څه وډیدل نو دغه اول چې تر اوسه پورې وزیر اعظم کم دي سی پی کی د کم پاکستان او د چینا راداري د تجارت لپاره هغه په ولا پنځه کمی وادي کوي ژمن کې یا میډیا ته کم راپورټونه ورکړي. نو دغه غوښته چې دا جاچ واخلي او په خپل باندې ویني. نو دغه اول چې له هغه زین دی پیرا شروع او د تل اسماعیل خان پر راورسید کم روډ چې په تیر شوی وختونو کې تیر شوی چې کم ته ان ایچ ای یا نېشنل های وی ویلې سي هغه هم انتهایی زیات ضعیف شوی دی او خراب شوی دی او هغه دومره فعال نه دی چې هغه د ټریفیک لپاره اوس برابر وي. خو هغه ځړ دا خبره کلار کړی چې کوم سی پیک خبرې کیږي او د صوبا سره یا د بلوچستان سره کوم وادي اوښبونه کیږي نو هغه وی چې د چرته په نظر باندې د سی پیک په حواله باندې یو انچ هم په نظر وره نغله چې دا په کوم ځای کې شروع دي او چرته کې روان دي. خو کوم خبرې چې دی هم او ریچ په پنجاب صوبا کې دغه سی پیک روان دي او د ویسترن روټ په حواله باندې دی وادي اوښمنه کوي. خو دوی دغه شی ونلی دی کله چې موږ دې سره خبرې کې دي نو موږ دا خبرې ترې نه وپوښتلې. نو وی ویل چې دې دې نو پس روان دي سېنټ ته او په سېنټ کې به دغه خبره چې دې راپور تکوي او دې به ورسره خپل غوښتنې لري چې ولې تاسو کوم موږ ته دغه دوا کوي چې موږ ویسترن روټ چې دې هغه شروع کړی دي خو تر اوسه پورې په ویسترن روټ چې دې په هغه باندې هیڅ کار نه دی شروع شوی. زه به تاسو دا هم وایم چې وزیر اعظم د 13 چې کوم دوره کړو منسری ته الته کې هم دې موټر وی جوړولو اعلان کړی وو. خو نن چې دې بنو ته راغله نو بنو کې خوده دا خبره تکرار کړي چې کم سی پیک ته دبا د ملک لپاره ډیره ځکه ګټه راوړي. خو په هغه کې چې ګم د سویلي پښتونخوا خلک ته یا جنوبی پښتونخوا خیبر پښتونخوا خلک ورته ویلې سي هغه د غوښتنې چې د کوریډور سړک چې د دې په خاور تیریږي او کچره دې په خاور باندې راشي دا به د تقدیر بدل کړي. خو نو شریف چرته هم په خپل تقریر کې د کمې چې کم خیبر پښتونخوا سویلي سیمې دي دغه د کوریډور په حواله باندې تکرار نکړي. نه شمالي وزیرستان چې کوم مشکلات ته هغه په ګوته کړل نه دي دغه چې کم کوریډور سړک ته هغه په حواله باندې ویل شو. زبرت تاسو دا وایي چې کم په تیر شوی کال کې دلته یو افتی افتتاح شوی په جوب علاقې کې خو هغه روست هغه باندې ای پی سی هم راوخته شو او دا ویل کېده چې دغه نېشنل های وی په ول باندې یو افتتاح شوې ده په دې باندې موټر وی یا چې کوم سی پیک دی هغه په دې کې نه شامل. او هغه ته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم ورغلي وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مولانا فضل الرحمن هم ورغلي وو. خو روست بیا هغه هم په دې باندې وکه کول چې دې سر دوکه شوې ده او دې ته غلط ویل شي وو. نن هم موږ چې دغه پوسټرن د دې سنټرال سره تکرار کړه نو دوی دغه خبره وکړه چې دې ته کوم انویټیشن ورکړی شوی وو نو هغه د سی پیک په ول ورکړی شوی وو. کله چې هلته لاړل نو دوی ولې چې دغه سی پیک نو د نېشنل های وی یو سړک دی چې هغه افتتاح په دې باندې کوله. خو دوی نن دغه خبره تکرار کړه چې دوی ته داسې هیڅ په نظر وره نغله چې هغه سی پیک په والا باندې کتلی وي او دوی هلته لاړ شي په اسلام آباد کې پاغي خبري وکړي. خو دوی وښ دي په دې ضرور خبري کوي چې کومې وادي او ژمنې کیږي نو دا خو صرف وادو او ترجمونه کوي دي دغه ته چې کوم د سی پیک ول وای دوی ته په نظر باندې سی پیک وره نغله. خو زه به تاسو ته دا تکرار کړم چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی د سره ولسی تحریک هغه بار بار نیوکی کوي او دغه غوښتنې کوي چې ترجمه د دې سوبې ته حق نیو ورکړی شوی نو دوی به د سی پیک منسوبې چې دې مزاحمت کوي او دې مخالفت وکوي.
بالکل عدنان بیتونی په راتلونکو خبرونو کې به هم بیا تاسو سره رابطه کوو چې څه دغلطه کې بنو کې سره واندې څه غوښتنه کې دي او څه تمې کې دي چې وزیر اعظم سره بس څو ووري په دې باندې خلک مایوس دي او که خوشاله دي ټول هر څه ووري د وزیر اعظم نه دغه تفصیل بس تاسو نه پښتو او د سیپک په حق باندې د پښتونخوا وزیر اعلی وای چې یو ځل بیا سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. ډیر مننه چې د بنو نمو دغه ټول تفصیل موږ سره شریک کړو.
ډیره مهرباني خوشحال اوسئ.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبری خورونه کې تاسو یو ځل بیا هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان مخالفه ګوندونو د مالیونه د پیسو په پټولو باندې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده. مخالف ګوندونو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه نه ده کړې.
امن به سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په بنو کې د قبایلی سیمونه په لکونو بې کوره شوو خلکو او د چین نه پاکستان ته په اقتصادي لارې څه ویلي نه دي، خو په بنو کې یې د هوایي ډګر او په لکی مروت کې یې د یونیورسټي جوړولو اعلان کړی دی.
تین سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا، تین سال میں نیا بنو بنا.
او نن د مطبوعاتو میډیا د آزادۍ ورځ منځله کېدو په وخت د میډیا سرونکې ادارې وایي خبری ادارې خبری آزادۍ د تیرو 15 کالو په پرتلا نوره خراب شوه. پاکستان هم د مطبوعاتو د آزادۍ په حساب په خطرناکو هیوادونو کې شمارل کیږي.
په وخت کې خاصو باندې ذکر نه په پاکستان کې ترخزرې حوالی سره صورتحال ډیر خراب شوه. موږ ګورو چې ژورنالستان اوس وجړي کیږي.
دا و د اوس وخت د خبرونو سرټکی غواښي اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما پیپرز وروسته د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو په ځای د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ کې د پلټنو غوښتنه کړې. مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ هم د پاناما پیپرز په وروستو حالاتو خبرې کړې. مطبوعات وایي دوی په 15 خبرو یا کار چوکاټ سلا شوي، خو تر اوسه د وزیر اعظم د مستعفی کېدو په حق لا دوی نه دي راضي شوي.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان هغه کډوال چې نږدې 2 کال وړاندې سیمې نه د پوځي عملیاتو له امله خپل کورونه پرېښودي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره دي، وایي د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په دوره دغه تمه وه چې د بنو په دوره کې به دوی هیر کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د خیبر پختونخوا صوبې جنوبي ضلع بنو ته ورغلی او په یو جلسه کې وینا کړې وه، خو نوموړي په خپله وینا کې په بنو کې د یونیورسټي او صنعتي زون جوړولو سره د بنو هوایي ډګر نړیوال کولو اعلان کړی دی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي ډاکټر شکیل افریدی د امریکا لپاره هیرو دی، ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه، خو د پاکستان د قانون خلاف ورزې له وجې په پاکستان کې یو مجرم دی. مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز وویل چې ډاکټر شکیل افریدی ته د وړاندې نه 3 کاله د قید سزا شوې او اوس هم د ده د قضیې لپاره یو ټریبیونل خپل کار کوي. مطبوعات د سرتاج عزیز له خولې وایي که امریکا د F-14 جزونو لپاره ورته پیسې ورنکړي نو دا به پاکستان د یو بل ملک نه هم اخستی شي. افغانستان کې د امن په عمل د خبرو په وخت سرتاج عزیز د وسلوالو په خلاف د عملیاتو د کابل غوښتنه رد کړې او وایي چې د امن لپاره خبرې اترې یوازنی حل دی.
اخوا د پاکستان د بلوچستان صوبه سرخار کوټه کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې لامل یې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 15 نور وژل شوې دي. د پولیسو تر مخه د ریموټ کنټرول بم له لارې د کوټې ختیځ بای پاس سیمه کې هغه مهال د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه کله چې د سیمې څخه د پولیسو په ګزمه بوخت یو ګاډی تیرېدو. چاودنه کې د پولیسو ګاډي ته هم زیان رسیدلې دی او د چاودنې څخه وروسته ژوبل اسکر درمل لپاره د کوټې یو سیمه ییز روغتون ته رسول شوې دي. اخوا د خبريالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او ناامنه هیواد دی د خبريالانو لپاره. د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبريالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستانی مطبوعاتو کې د بیان ازادۍ باندې هم ډېر بندیزونه دي.
د ایران یو عدالت څلور صحافیانو ته د 15 نه تر 10 کالو پورې د قید سزا اورولې ده. دوی تیر کال نیول شوي وو او په دوی ایران کې د امریکې د ننوتو لپاره د لارې هوارولو تور پورې کړی شوی وو. د امریکې د بشري حقونو ګوندونو د دې سزا غندنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښ کې منسک بجلی نوی نو موبایل باندې خلک په ډیو ریډیو اوریدي شي.
بالکل په موبایل باندې اوریدي شي هر واپس به او د ټیون ان اپ لاره کولی شي چې لار شي دی واخخه کی او که دوی انټرنیټ ولري دوی سلفي صدا کولی شي چې د ټلیفون لاره هم دغه خبرونه ټولې واوري او د دې ترڅنګ کولی شي چې په ټلیفون باندې د ډیو ریډیو ویب پاڼه تلاشي او هلته هم په ژوندۍ وړه ټولې خبرونه اوریدي شي.
په فیسبوک کلاټ شي په هغه باندې خپل رائے هم چې د ډیو ریډیو کم ویډیوګانی یا خبرونه چاپ شوې دي یا پاغي باندې خبره شوې دي پاغي باندې خپل رائے هم د ډیو ریډیو سره او دغه ویډیو باندې خپل شریکول شي.
بالکل او د دې ترڅنګ چې دا چې دوی ټول خبرونه اوریدل شي کولی شي چې دغه ټول تازه او مهم خبرونه چې دی هغه په ډیو ریډیو و پانه باندې ولولي.
بالکل ګران اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ډیو ریډیو ټویټر ته لاړ شئ او ټویټر باندې فالو کړئ. په دنیا او په نړۍ کې په پاکستان افغانستان او نړۍ کې سره باندې دغه مهم او تازه خبرونه نه فوري خبرې دي شي. اوس پر شو کم چې زمونږ په دې خبرونه کې موږ سره رپورټونه دي د مطبوعاتو د ازادۍ په حق تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. په تیرا کې یو میله هم شوې ده د لوبو میله شوې ده دغه رپورټ هم په دې خپرونه کې لرو. خو ډومبه رازو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای د ډاکټر شکیل افریدی چې د امریکا لپاره هیرو دی ځکه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن معلومولو کې ورسره مرسته کړې وه خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي له وجې په پاکستان کې دی یو مجرم دی. په دې حکله نور نوموړي سویل دي او په نورو کومو چارو یې خبرې کړې دي تفصیل یې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکړي.
د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو غونډه نه پس میډیا سره خبرو په وخت ویل دي چې ډاکټر شکیل افریدی امریکا د پاره هیرو دی ځکه چې اسامه بن لادن لټون کې یې دا غوي مرسته کړې و خو دلته د پاکستان قانون خلاف ورزي باندې ورته سزا شوې ده کوم چې وړومبه درې درې شکاله و او اوس درې شکاله ده. او دا د ډاکټر شکیل افریدی په معاملہ به پاکستان د خپل قانون تر مخه فیصله کوي او د امریکای فشار باندې مني.
خاص طور پر کانګرس میں بہت تشویش ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ مدد کی اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں تو اس میں ہم نے ابھی تک وہ دباؤ قبول نہیں کیا جب تک یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا.
دوی وی ڈاکٹر شکیل افریدی پر ضد مقدمہ روانہ دا او امریکہ کانگریس کے ددوی پر گرفتاری تشویش موجود دے زکا چ اسامہ بن لادن لٹھن کے یہ امریکہ مرستہ کڑے وا خود روسا ددے رہے پاڑا پاکستان د امریکای فشار نه قبول کړي. امریکای کانګرس ډاکټر شکیل افریدی رهای په لړ په پاکستان فشار زیاتولو لپاره امداد کې کمی باندې هم غور پیل کړی دی او مطبوعات وایي هم دې وجه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکو خریداري لپاره د 3.5 کروڑ ډالر امداد هم اودرول شوی دی. خو سرتاج عزیز نن ویل دي امریکا هر کال پاکستان ته 215 میلیون ډالر امداد ورکوي او دا رقم پوز ایئر فورس او نیوی کې برابر تقسیم شي او 13 کالونه د پاکستان ایئر فورس دا رقم دې د پر مختص کړي وو چې F-14 جنگي الوتکو خریداري وکوي خو امریکا وایي چې دې رقم نه دا اجازه نه شي اغستي البته نور مقاصد لپاره استعمال دي شي. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې خن په معاملې سرتاج عزیز ویل دي پاکستان نه غړي چې جنگ لوجه به افغانستان کې امن ممکن شي او د دوی په نظر هم مذاکرات یوازنې لار دي چې لوجه به افغانستان کې امن ممکن وي او پاکستان د مقصد لپاره هر قسم مرستو ته تیار دي.
مجھے امید ہے کہ شروع ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ لیکن وہ کوارڈینیٹر گروپ جو ہمارا ہے جس میں پاکستان چائنا امریکہ اور افغانستان شامل ہیں انہیں پھر مل کر اسیس کرنا ہوگا کہ ٹاکس کے پراسپیکٹ کیا ہیں کیونکہ ٹاکس تو افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے اندر ہونے ہیں تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا آپشن ہے. افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاکس نہیں شروع ہوئے تو آپ کو اور آپشن ٹرائی کریں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپشن ہے وہ 14 سال سے ہو رہا ہے 2011-2001 کے بعد, اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا.
سرتاج عزیز وہی تمدا مذاکرات و پیل شی خود سلور حوادون یا سلور پریزا گروپ با ہم دا گوری چه مذاکرات پا کم بنیادون وشی. سرتاج عزیز وہی تیرو سوال لسو کالون روان طالبانو خلاف پوزی عملیات و سم مثبت نتیجے نتی راغلے. دوی دا هم ویلی دی پاکستان چین او امریکا پا قطر کے موجود طالبانو دفتر سره رابطے لري. د هند په حق لا سرتاج عزیز ویلی دی چې تمدا تر هغه غری په شمول اته موضوعاتو باندې بازر مذاکراتي عمل یو ځل بیا بحال شي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadivaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ریڈیو خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري. خدامنه اوریدونکو, کته سو غواړي چې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري نو تاسو د ډی و ریډیو د ویب پاڼې لاله هم اوریدئ شي. رازو د ریپورټونو ولوري ته چې د مهال یو بل ریپورت لرو. تاسو ته وړاندې خبرونو کې مهم ویل چې د خبريالانو یو نړیوال سازمان وایي پاکستان په نړۍ کې څلورم خطرناک او ناامنه هیواد دی. د خبريالانو لپاره د کال 1990 نه په دې خوا پاکستان کې شاوخوا 115 خبريالان وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا په پاکستانی مطبوعاتو ځینې وندیزونه هم دي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته لري د ډیورج خبریال ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
د پېښور پرېس کلب صدر سید بخارشاه بچاوی چې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې تر 14 پورې خبريالان وژل شوي دي او یو شمېر قبایلي خبريالان خپل سیمې پرېخي
دي کې اوم دړکی ورکړل شوی اوم دغه پر رپورټینګ باندې اعتراض او اوم باغی شکایت او دغه نمخ کې اوسم زمونږ بازي مرګورو ته دمکې ورکړل شوی دي په فون باندې او غی ته دا ویل دي چې تاسو دا ډیوټي داسې ټینګ نه د مونږ نه منو. تاسو ته پته ده چې زمونږ ډېر صحافیان د خپل خپل علاقو نه د خاص د قبایلی لکو نه دلته راغلی دي خپل ځای کې ډیوټي کول مشکل دی هغې دپاره.
لحاظ علی د ځایي ورځپاڼې او د نړیوالې مطبوعاتي ادارې سره کار کوي او وایي د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا هر وخت د دړکو سره مخ وي.
هغه خبر کړه یو ګروپ د مفاداتو سره خلاف نو نیخ په نیغه خونی خو پس ناسته طریقه باندې تا د هغه خبر به حق لا تنگولی شي او تا تنگي او زبته استویم چې داسې ډیر خبرونه د ملالو یوسفزی خبرونه راغلي دي, د اپټاباد د اپریشن خبرونه راغلي دي, د قبایلی سیم په حق لا خبرونه راغلي دي, داسې نور چې کوم ډلې دي د هغه په حق لا خبرونه یو ډلې وي وچلو بل ډلې وي مچره. نو زما په خیال پر دوانو کې چې کوم د مونږ حق ځکه ګیریو خو د هغه په وجود کوشش زمونږ دی چې را خپل ځان هم ژوندۍ وساتو او د ملت د مفادات هم خیال وساتو.
د بلو وینز نومې ادارې کارکونکي قمر نسیم وای په میډیا قطغنونو سره سره اوس د سایبر کرایم بل لاندې سوشل میډیا هم د بندیزونو سره مخ شوی چې ورسره د عامولس په هیواد کې روانو حالاتو باندې د سوچ او اواز پورته کولو صلاحیت ختم شوی.
نو کته سو د عام خلکو ته وګورئ نو نن پاکستانی کوم سوسایټي دا نو دا یو بی اواز سوسایټي دا. کته سو یوت سره ملاو شي, کزنانه سره ملاو شي, که سیاستدانانو سره ملاو شي, تاسو دی وړي تپوسو کې چې دا غي په د یو مهمه مسله باندې سره ده نو هغه په غي باندې رائے نه لري. دا یو ډیر لوی کنفیوژن ده. بیا دا سیده چې دا سوسایټي میوټ تا حکومتونه چې هر قسمه ګامونه اوچتای هر قسمه پالیسیان راولي هر قسمه قوانين راولي نو هغه کې د شهريانو د عوام نه د هغه موافقت کې आवाज اوچتای او نه د هغه په مخالفت کې आवाज اوچتای نو د هغه نقصان ده چې دا قوانين او دا پالیسي سبب هغه باندې لاګو کیږي او هغه د خپل ژوند دغه لاندې تیرولو ته مجبور دي.
ماهرین وای چې د اسار رائے ازادي د هر انسان بنیادی حق دی او باید چې حکومت دغه ته هر قسمه زمينه برابر کړي نه که د هغه مخه ونیسي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پېښور.
غیرت په نوم باندې وجنه چې پاکستان کې پرون هم په دې باندې ډیور ریډیو باندې رپورټونه وو، په افغانستان کې هم دا مسله په ټوله نړۍ کې دغه یو غټه ستونزه ده.
بالکل، او دا ویل کیږي چې زمونږ په سیمو کې په کال کې 1100 داسې میرمنې وژل کیږي چې د غیرت په نوم باندې وژل کیږي، او دا ډیره یو لوی شمیره ده چې پکې یوازې 450 قضیه یا کیسونه د خیبر پختونخوا نه راځي.
او د دې ټول معلومات او د دې سيزونو نه کم وخت کې خلک خبريږي د مطبوعاتو د لارې.
بالکل، او مطبوعاتو باندې هم بیا ځینې وخت بندیزونه وي او خپل ازادي ورته ترلاسه نوي.
مخکې مونږ د ارشد مومند رپورت وارد له هغه وای چې پاکستان کم چې د صحافیانو یا د تنظیمونو دی، هغه وای چې پاکستان په ټوله نړۍ کې د صحافیانو لپاره سلورم نمبر باندې ټوله نه خطرناک ملک دی. په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ څه صورت حال دی؟ د ډیور ریډیو زموږ همکار انیلا خالد نور تفصیل راکوي.
د صحافت د ازادۍ ورځ د دې خبرې لپاره مانځل شي چې د معلوماتو رسول یو بنیادی انساني حق دی. دا ورځ یو یادګیرنه هم ده چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې شاتونو باندې بندیزونه لګولې شوې دي، سزاګانې ورکړې شوې دي او میډیا ادارې بندې کړې شوې دي، او تر ټولو مهمه دا چې صحافیان او د هغوی ایډیټران یې رول شوې دي، په هغوی حملې شوې دي، وجلې شوې دي او په جیلونو کې بند کړې شوې دي. درې ممای په کال 1993 کې د ملګرو ملتونو لخوا په نمیبیا وینډ هاک کې شوی یو سیمینار نه پس په باقاعده توګه د صحافت د ازادۍ ورځ وټاکل شو. د صحافیانو د تحفظ کمیټې سی پی جی تر مخه په نړۍ کې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې دا وخت 200 صحافیان جیلونو کې بند دي. بشري حقوقو په اړه کارکونکي تنظیم فریډم هاوس خپل رپورټ کې لیکي په دنیا کې یوازې 14% آبادۍ ته د آزاد صحافت موقع ملاودا. د امریکې سټیټ اسیسټنټ سیکرټر ټام مالینوس کی وای چې په تیر لس کال کې تر ټولو زیات صحافیان ستونزو سره مخ دي. د زیاتوي دا یو داسې وبا ده چې ختمول یې ضروری دي. د وایل چې لیبیا، ترکی، یمن، شام او داسې نور ګڼ ملکونه هم د صحافت لپاره ډیر خطرناک دي. د کیوبا جوس انټونیو ټوریس په 2011 کې د حکومت په خراب کارکردګۍ رپورټ شایع کولو په تور کې گرفتار کړی شوی. په ده باندې 14 کال کې ختلو. په آذربایجان کې محمد بیگ جانوب په کال 1999 کې قید کړی شوی او دی په 2012 کې آزاد شوی، خو فورن بیا پرې د جیل د اصول خلاف ورزي کولو په تور کې 15 کاله قید ختلو. په سودان کې مدیحه عبدالله چې د یو اخبار مشر و په کال 2015 کې د امنیتي ځواکونو لخوا د سرکاري اصولو خلاف ورزي په تور کې گرفتار کړی شوی و. دا ویلی شي چې کچری د دې جرم ثابت شو د مرګ سزا به ورته ورکول شي. که په مختلف هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ خبره وکړې شي نو دا وخت په ترکی کې د صحافت ازادي مخ په ښکته تللې ده، او دغه سي دا ملک د نړۍ په 180 هیوادونو کې په 155 نمبر دی چېرته چې د صحافت ازادي نشته. په ترکی کې نږدې 2000 رپورټران، طالب علمان او نور خلک په صدر طیب اردوغان تنقید کولو په تور کې په عذاب کړی شوي دي. دغه سي ترکی ته راتلونکو بهر ملکي صحافیانو په داخلو باندې هم پابندیانې لګولې شوي دي. په مصر کې هم صحافت د سیاسي فشار تر لاندې دی. په کال 2013 کې د حکومت لاړخه جوړ شوی کونسل په هغه صحافیانو جرمانی لګوي څوک چې د حکومت یا پالیسیانو خلاف رپورټونه شایع کوي. دغسې په چین او روس کې هم صحافت د ستونزو سره مخ دی، او د صحافیانو په آزاده وینا یو شمیر پابندیانې لګولې شوې دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
موسیقی
رحمان بنیر راضی او دایش چپنوڑ تو نور نړی کې د دوی سهالې ځلې روانې دي په خاص توګه شام کې په دې حق لبه خبرې اترې کې تاسو په دغه پروګرام کې ټلیفون کول مهره وې رابو شو د خزو په حق لباندې په پاکستان په ټول نړی کې او په خاص توګه پاکستان کې څه قسمه ظلم کیږي یا د هغوی په حق لا څه قسمه رواجونه موجود دي؟
بالکل وړاندې موده هم ویل چې یو قسم زیاتی چې د میرمنو سره په خاصه توګه د غیرت په نوم وژنې هم دي.
سوارا د دینه مخ کې سوارا دي.
سوارا هم و د دې تر مخه او د دې تر څنګ دا چې نور قسمه قسمه ظلمونه او زیاتی کیږي چې دا غینه اوس د محل ډیر یو تود بحث چې روان دی په د غیرت په نوم د وژنې بحث دی.
خو ټول نه مهمه خبره هم دغه ده چې اوس راوځي خزیوي او که نور کم ډلې وي هغه د خپل حقونو لپاره اواز پورته کوي. په دې حق لپاره په خبر کې ځینې غیر دولتي ادارې کارکونکو راوتی دي او د غیرت په نوم د قتل په حق لپاره خپل احتجاج کړی دی. د ډیو ریډیو خبريالا صادق قاسم شارته نور تفصیل راکوي.
موږ سیول سوسایټي چې دا ټول راغلي دلته پروټیسټ کوي د آنر کلینګ خلاف. زما خپل دا سوچ دی چې آنر کلینګ چې کم زموږ په کومو علاقو کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې چې اوس کم کیسز رپورټ شوي دي دا هغې چې کم دا زیاتې کم دا شرح روان دا کم قانون چې زموږ په ملک کې جوړ شوی دي او دا هغې نه علاوه چې کم انټرنیشنل ابلیګیشنز موږ سیګنیټری او ریټیفای کړي دي دا هغې باوجود زموږ د ملک دا حالت دی او دا کیسز ورځ تر ورځ د ورځې دوه درې داسې رپورټ کیږي په داسې ایریاز کې چې هلته ایجوکیټډ خلق دي.
د آنر کلینګ مطلب سره
غیرت پنوم باندې قتل نو غیرت تنوم د غیرت دانوم چې دای د خلې سره کم تړلې دي نو د زمونږ د سړو دا سوچم بدلول دلته پکار دی چې ز خزی سره چې دی دا صرف د غیرت تړلې شوی نه دی یا د ټول خاندان غیرت چې دا صرف د یوې خزی سره دی ولې تړي غیرت چې کله خبره راځي نو زمونږ سړی صرف خزا پنیش کوي. دا
درلی خان افریده چیر پرسن فاټا کمیشن اف هیومن رائټس دلی چمونن را جمع شوی نو دا دلی په پښتونخوا کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د غیرت په نوم باندې د خزو دا قتل دا روان دی. موږ دغه کنډم کوو حکومت نه دا مطالبه کوو چې په دې کې دا کم زیاتې دی باید چې په دې باندې نظر وکړو ځکه چې دا ډېر الارمنګ سچویشن دی موږ دپاره او موږ پې خفه یو. سیول سوسایټي دلته راوتې ده او د حکومت نه مطالبه کوي چې په دې باندې سوچو کې د لپاره عملی اقدامات ولې چې غیرت په نوم دا قتلونه دا ښځو سره دا ظلم زیاتې دا بند شي.
زما نوم قمر نسیم دی او بلو وینز نامی تنظیم سره تعلق ساتم. په خیبر پختونخوا کې او پاکستان کې د غیرت په نوم باندې قتل او په دې خطه کې د دې یو لوی تاریخ دی او قوانین جوړ کړل شوي دي. خو په پاکستان کې چې کوم هم قوانین جوړ کړي دي او بالخصوص هغه قوانین چې هغه د زنانو د حقوقو او د بشري حقوقو حواله سره جوړ کړل شوي دي هغه کې یو قانون باندې هم عمل درآمد چې کم دین وغه نه کیږي او دې معاشره کې چې یو سړی یو خبردار دی چې کم زمونږ ذهنی سوچ دی هغه کې بدلاو راتلو کې چې کم دین سیول سوسایټي او حکومت او ټول ادارې چې کم دین وغه ناکامه شوي دي ولې چې یو سړی فخر سره خپل لور خور یا ښځه ووجني او هغه تانی ته لاړ شي او بیا تانی کې مغه سره وی آی پی سلوک کیږي جج هم هغه سره د جج همدردیانې مغه سره وي د وکیل همدردیانې مغه سره وي او تر کومه پورې چې قاتلانو ته سزاګانې نه ملاوي شوي څو پورې چې دا مجرمین گرفتار شوي نه او دا دای ته سزاګانې نه ملاوي شوي نو دا معاملات نه حل کیږي.
زمانو مریم بی بی د زخند کور سره کار کوم دا چې قانون دې که ارس دی دې باندې زمونږ مشران سترګې پټای زنانا یا خزی چې کمی دی هغه ورته به سخکاری نه ظلم یې راغست دی او هغه غریبان سوک ته پوس نشته نو دا ډیره زیاته ظلم.
سادیا قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پیخبر.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ.
Thank you.
ګرانو اوریدونکو، تاسو څنګه چې په رپورٹ کې وایي چې خبره کوله چې پاکستان کې د غیرت په نوم سو قتل وکړي، نو هغه سره وی آی پی سلوک کیږي په جیلونو کې. ټولنه کې دغه منظور دی د امریکای د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای د کمیشن دغه رپورٹ نور جزئیات په پاکستان کې څه قسمه چې لګه کې دي یا اقلیتي ډلې دي کوم ستونزو سره مخامخ دي، تفصیل یې راته د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال پیر ولا شراکي.
د بین الملکی مذهبی ازادۍ د سارنې لپاره جوړ امریکنی کمیشن پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار سخت تشویش څرګند کړی دی، او کمیشن د امریکی حکومت ته پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو په فهرست کې شاملولو سفارش کړی دی کوم هیوادونه چې د مذهبي ازادۍ په حق له بدنامه دي. د امریکنی کمیشن په رپورت کې تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو واقعیات دوام لري، او د ملک اقلیتي ډلې نه یوازې د سخت دریز اکثریتي مسلمانانو ترهګرو لاس زورول کیږي، بلکې د پاکستان حکومت هم د دوی مذهبي جذبات مجروحه کولو کې برابر ذمہوار دی. رپورت وایي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون او په خصوصي توګه د قادیانی اقلیت سره تړلې قوانین د مذهب او د عقیدې د ازادۍ په حق له د نړیوال قوانینو د معیار په ضد دي. په دغه رپورت کې دا تور هم لګول شوی دی چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو پر خلاف کاروایو کې ککړ عناصرو په ضد سزړپورې کاروای نه کوي. د امریکنی کمیشن دا رپورت په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې د پاکستان اقلیت او په خصوصي توګه احمدیان، عیسایان او هندو ورولي د خپلو مذهبي عقایدو په سر زورولي کیږي، او په دې حواله سره د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب ډیر بد نوم لري. چرته چې یو خوا کې د عیسائی اقلیت د خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال او واقعیات یو عامه خبره ده، نو بل خوا په دغه ایالت کې میشته د احمدی اقلیت خلک هم دا تور لګوي چې د پاکستان ریاست او د سغدریز عناصرو د لاسه دوی په اور کې ولاړ دي. د احمدی اقلیت لخوا جاری کړی شوی او تازه رپورت کې دا تور لګول شوی دی چې پاکستان کې د دوی خلاف د کرکې نډک پروپاګانډي او د تشدد په واقعیاتو کې په لوی کچه زیاتوالی راغلی دی، چې لکه بلې د دوی لپاره د خپلو عقایدو په اساس خپل مذهبي، سماجي او سیاسي ذمہواري سرته رسول ناممکنه جوړ کړی شوی دی. د احمدی جماعت ویان سلیم الدین تور لګوي چې مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د اغه عناصر او مټې لانور هم مضبوطوي، څوک چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې کڑوی.
ہمارے خیال میں تو پوری طرح اسٹیٹ انوالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں، اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے، حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ، اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں.
د تور لګوي چې په روستو کې د پنجاب سرخار لاهور کې په یو حکومتي اداره کې د دوی د جماعت خلاف د مذهبي سخدریز عناصرو یو غونډه شوی وه، او دې غونډه کې د قادیانانو خلاف د کرکې نډک تکرارونه شوی وو. د سنه چې د سلیم الدین په خبره په ډاګه کیږي چې د قادیانانو خلاف کاروایو ته د حکومت سرپرستی هم حاصله ده. د امریکنی کمیشن پر رپورٹ کې د پاکستان په تعلیمی نصاب کې د اقلیتونو په ضد د تحریری مواد او د هندو اقلیت زنانو سره د جبري ودونو په واقعیاتو هم تشویش څرګند کړی شوی دی. په دغه رپورٹ کې د پاکستان مسلمان اقلیت شیعه فرقې پر خلاف کاروایو ذکر هم شوی دی. د کمې فرقې د سونو په شمیره کې خلک چې د سغدریزه سنی ډلو د لاسه وجلی شوی دی. واضح دی چې پاکستان کې د اقلیتونو د مذهبي مقاماتو د بې حرمتۍ او د دوی د عبادت د ځایونو د رانړولو واقعیات هم وخت په وخت رامنځته کیږي، او د دې واقعیاتو خلاف د احمدیانو، عیسایانو، سکانو، هندوانو لخوا د پاکستان په کچه احتجاجونه هم شوي دي. که څه هم د امریکنی کمیشن په دغه رپورت کې د پاکستان د حکومت لخوا د مذهبي ازادۍ د واقعیاتو مخنیوي په ترڅ کې پورته کړی شوی ځن اقداماتو ذکر شوی دی، خو ورسره دا هم په ګوته کړی شوی ده چې د پاکستان ریاست په دې اړه یو منظمه تګلاره نافذ کولو کې ناکامه دی. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د ښه نوم سره نه یادیږي، او د یورپی هیوادونو تنظیم یورپی یونین هم وخت په وخت پاکستان کې د اقلیتونو په حالت زار اندېښنې څرګندوي. بلخوا د پاکستان د حکومت دریز دی چې په هیواد کې میشته ټولو اقلیتونو ته مکمل حقونه او تحفظ حاصل دي، او د دوی سره د برابرۍ په بنیاد سلوک کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.